درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د چین له لوري د کونړ زلزله ځپلو سره د مرستو لومړنۍ جوپه نن په یوې ځانګړې الوتکې کابل ته ورسېده. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دغو مرستو د رسېدو ویډیو خپره کړې، خو جزئیات نه دي ورکړي چې کوم اړین توکي پکې شامل دي. بل لور ته د کونړ ځایي چارواکو ویلي چې د زلزله ځپلو لپاره خیمې درول شوي او نور اړین مواد هم ورسېدلي دي. زلزله ځپلو له آزادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي چې شوي مرستې کافي نه دي او په وینا یې د دوی د سرپناه اساسي غم باید وخوړل شي. په کونړ کې یوه اونۍ مخکې زلزلې څه باندې 2200 کسان مړه او له 3500 ډیر نور ټپیان کړي دي. جرمنی وایي د طالبان حکومت ته د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند الکساندر دوبرینیت دا څرګندونې پرون د یو کڼپالی ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړې چې ویلې وو د جرمنی حکومت طالبانو ته یو اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمنی چارواکو ویلي دي چې د کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدره موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلوده. د جرمنی حکومت وایي چې په 13 جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیڅ ته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیه د اوکراین د جګړې له پایله تیره شپه پر دغه هیواد تر ټولو لوی هوایي حمله کړې او یوه مهمه حکومتي ودانۍ بنخه کړې ده. دغه برید کې 815 بی پیلوټه الوتکې او توغندي کارول شوي چې د شمیر له مخې بې ساري دي. برید کې 2 تنه وژل شوي او د پلازمینې کیف د وزیرانو د کابینې ودانۍ زیانمنه شوې ده. پر اوکراین دا لوی برید داسې مهال کیږي چې د سولې لپاره د دواړو هیوادونو مشران یو د بل غوښتنې نه مني. د سخ کال دوهم بشپړ خسوف به تر ډیره په آسیا کې ولیدل شي. د ځمکې سوری به نن شپه د سپوږمۍ مخ ځکه ونیسي چې ځمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ واقع کیږي. کلي خسوف به 1 ساعت او 22 دقیقې دوام وکړي. دغه بشپړ خسوف به له سعودي عربستان نیولی تر فلیپین، له شمالي قطب تر انتارکتیکا پورې او د ختیځې افریقا او لویدیځې استرالیا په ځینو برخو کې ولیدل شي. د افریقا او استرالیا په نورو برخو او اروپا کې به جزئي خسوف ولیدل شي. د برازیل په سواحلو او الاسکا کې به هم د خسوف یا د سپوږمۍ د نیونې څه بڼې ولیدل شي. په تیره مارچ میاشت کې بشپړ خو لنډمهالی خسوف د امریکا په لویه وچه کې لیدل شوی و. او د افغانستان او پاکستان کرکټ لوبډلې د اماراتو په کوربتوب د درې اړخیزې لوبلړۍ پایلوبه ترسره کوي. لوبه نن ماښام 9:30 بجې د کابل په وخت 9:00 بجې په شارجه کرکټ سټوډیوم کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي په نومبر میاشت کې د پاکستان، افغانستان او سریلانکا د درې اړخیزې شل اووریزې لوبلړۍ کوربتوب کوي. دغه تورنمنت د نومبر په 18 پر اول پنډی کې د افغانستان او پاکستان په لوبې پیلېږي او 14 ورځې به دوام وکړي. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
سلامونه ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مو زه فريده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. نن په پروګرام کې په دې خبرې کې وو چې د میدی تکلیف یا پټوله کې د هاضمه سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خواړه وخورو میده ښه هضمولی شي، د میده درد علایم څه دي، میده په کوم حالت کې د دې سبب کیږي چې زخم پیدا کړي یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کم خواړه له میده سره مرسته کوي او په کم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د میده خبره کوو، آیا ستونزه یوازې د میده وي که نه، کولمې پکې هم شامل وي، او که میده چیرته ستونزه پیدا کړي خواړه څنګه هضمیږي، نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو دوه میلمانه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمری او همدارنګه ډاکټر صاحب فریدون ستران، دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي. د موضوع په تړاو به موږ سره معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشوي پروګرام ته په خیر راغلی. مننه له دې چې وخت مو پریښود چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو زما معده درد کوي، په ساده اصطلاح خلک وایي زما معده درد کوي، چې خواړه ډېر وخوري خېټه پړسیږي، د هاضمي سیستم په اړه باندې نمبر راته وایاست چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي؟
لومړی تاسو ته او د ازادۍ راډیو تخنیکی همکارانو او همدارنګه د ټولو محترمو مزدو اوریدونکو ته وړاندې کوم، په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسي. او را به شو تاسو د پوښتنې په تړاو باندې، لکه تاسو چې څرنګه اشاره ورته وکړله، بلخصوص په درېمه نړۍ کې، یعنی زموږ په هیواد کې خپله باندې د هضمي سیستم ستونزې، یا د هضمي سیستم یا د پاوام اصلاح چې د معدې ستونزې ورته وایي، دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو، هغه د مرۍ د لارې هغه معدې ته ځي، چې زموږ خپله باندې معده چې ده، هغه په خپله باندې د یو نار په شکل باندې، یعنی د کڅوړې یا خلطې په شکل باندې که پاوام چې کوو وایو، هغه د وړو کولمو سره وصل ده، یعنی راځي معدې ته ورسته د هغې څخه ځي وړو کولمو ته دغه خواړه. نو را به شو دې ته چې کله د معدې ستونزې مطرح کېږي، یا د معدې مثلا ناروغۍ مطرح کېږي، په دې کې یوازې د معدې ناروغۍ شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جی په لوحه هم ورته استفاده کېږي، یعنی د اکوت ګاسترونترایټس یا د معدې مایع، یعنی د معدې د کولمو ستونزې. او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې موږ بیا
ډاکټر صاحب ستاسو څخه قطع شو، نه پوهېږم انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو غږ نه لرو. ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې، ستاسو غږ نشته. که موږ به بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو تر څو دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي. ښه ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې، مهرباني. خیا فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم، کوم دا پوښتنه راته تاسو ځواب کړئ چې په افغانستان کې کله چې چا معده درد کوي په ټوله کې همدا خواړه چې کله ډېر شي ور باندې بیا وایي چې معده مې درد کوي، خو مخکې دینه چې د معدې په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو، په ټوله کې د هاضمي سیستم په اړه وایي څه ډول سیستم دی، څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او د تاسو طریق نه قرآن او اوریدونکو ته تقدیموم. او ډیر ښه موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% 95% امکان لري تکلیف د معدې ولري، چې دا یو منظمه خواړه نه خوري یا منظم صحي خواړه نه اخلي، او دوی زیاتره د معدې په ستوند د چاري کې څه تاسو غره د موږ سیستم د ازمي یو منظم سیستم دی چې وجود کې د یو ډېر مهم او حساسي وظیفه لري، ډېر مهمم دی. او کله د غذا مړې درست نازميږي، بعضي مشکلات منځ راوړي، صدا د خلې نه شروع کیږي تر ان تر غټو کلمو تر تقریبا تر غذا یو وخت پرې ختميږي. څه تاسو غره د خلې نه کله شروع کی پدا کې خوله کې څه دی، مثلا معلوم دی بیماری دی معده را زید میدینه ورسته وړه کلمو را دغه نه غټو کلمو را زید، صدا په یو سیستم د خاص جوړ شوی چې هر کوم د خپل یو مشخصا وظیفه لري. کله چې موږ تاسو وګوره یو خوله په خوله کې اچو، په خوله کې په اندازه تر خوله لکلاکی په خپل او تاسو وګوره همدغه سیستم د ازمي، اگر تاسو په غاخوم په کیسه ویږي په دغه خاطر غاخوم لګد متول د غذا یا مثلا د خواړه کې ډیر حز رول لري. کله چې دلته مثلا اماغه خپل لعاب د خلیج څه دی، یا مثلا اماغه ور باندې فرازي کې بیا دلته لګ نرمي کې ماتي کې بیا پس لغنه د میریب د میری په طریقې باندې لاره باندې د میډې ته ځي. میډې کې څه لړ په میډې کې یو سلسله مثلا بعض مایات یو څه اندازه فیصدو امکان لري جذب شي، او بعض په دغان لاندې کوړو کلمو ته په میډې کې بعض انزایمونه کې څه پیپسین لري، نه بعض انزایمونه د څه په پروتینی مواد دو باندې په یا مثلا په شحمی او موادو باندې یا بعض همدغه پروتئینی شحمی کاربوهیدرات موادونه صرف لو حالت یا څه پارچکیږي مثلا از میږي څه بعض فصل غنه واړه کلمو ته ځي څه جذب دلته صورت نیسی څه زیاتره مایات دی فصل غنه څه او بکه د کلمو تلار د کلمو نه بیا مثلا واړه کلمو فصل غنه د غټ کلمو په واړه کلمو کې به هم یو زیات جذبیات څه دی مثلا په واړه کلمو کې دی آغا مفیده مواد یا مثلا آغا پروتینونه دی که ویتامینونه دی یا منرالونه دی د زیاتره په میدو په واړه کلمو کې جذب کیږي یا مثلا د واړه کلمو نه یزدیگی او برطرف فاضله مواد به غټ کلمو نه زی د غټ کلمو نه نور برطرف کیږي دا یو سیستم د ازمی د سبونتا یو منظم طریقې د خلی نه شروع کیږي تا تر مرکزه پرې ټول د خپل نه یو مشخصا وظیفه لري څه په خله کې دغه نه په میده کې پس لغنه څه په کلمو کې څه ترمو کې هغه مفیده مواد مثلا د جذبیږي په اړه کوز نه غټو کې په غټو کې مګر څه بعض مایات د شان جذبیات لري پس لغنه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی یا خارجی گی داغه یو سیستم د ازمی دی چې په داغه سیستم باندې جوړ شوی منظم ډول باندې چې په وجود کې همدغه وظیفه تر سره کوي
په دې برخه کې ډاکټر صاحب تاسو ته ونه کړ چې هر د بدن غړی چې د ډوډۍ تر تیری کې او مشخص وظایف لري ځاګه برخه باید هغه تر سره کړي تر ټولو مهم پکې کم غړی ده
تر ټولو مهم پر تاسو غره مثلا زیاتره صدې میده دی په خاطر بعض زایمونه که د میدې نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبیږي نه از میږي په هغه صورت باندې زیاتره وخت مشکلات منځته راځي په خدا خاطر ته مثلا زیاتره تاسو غره میده که مونږه خله مثلا د بعض خلک مشکلات لري چې په تیرول کې ډیر سخت دی خو بیا هم دوی ته یو پایپ یا د لار د پایپ نه په میری کې وصلېږي داغه طریق نم دکیږي چې خوړو وخت میده تر لار شي خو بیا میده کې جذبیږي وګوره په هر سیستم کې چې ما د خلې نه درته ستا اشاره وکړو ډور ټول مهم دی هر کومې د خپل یو خاص وظیفه لري خو زیاتره په دا کې میده ډیر رول اساسي اومده لري په دا خاطر کې د مو خلې طریقه مثلا مشکل ولري مون بیا میده ته کوي شو چې یو پایپ وصل کو کمیده مکمل مشکل وری ته کو تاسو وګوره بیا څوک غټ ډیر سخت وړه خولای نشي په دا خاطر امکان لري کداغه وخوري مایات بوي یا مثلا ډیر وبړن شون بوي زیاتره میده په دا کې رول لري په دا خاطر چې میده کې بعض شون هم جذبیږي مایات مثلا نرمانه شای یا مایات او آلتا پارچکیگی پا هزم رسی پس لغنه یاده چه کلمو تزی یا چه فیصدی چه مهم وظیفه ده بخپلا دوارو کلمو ده چه آلتا زیاد ویتامینونه کاربایت یا دامده مفیده موادونه جذبیگی پس لغنه بیا نور اطراحت کیگی
منه ډاکټر صاحب تاسو به تر اگرزم ډاکټر صاحب مریم به تر غلې سره وصل شوې ده ډاکټر صاحب لته سی اورم لکه چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه لمیرنه نیولې تر دې چې بیا فاصله مواد له بدن خارجيږي د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او ته ټول مهم غړي چې غویا ته ونه وکړه مې ده چې په دې برخه کې مواد جذبيږي او د دې فعالیت نسبت نور غړو ته ډیر ضرور دی کله چې موږ وایو د میدی تیزاب یا د میدی اچ پایلری ورته وایي یا د میدی زخم دا څه ډول ناروغیانې دي څنګه پیدا کیږي
اغلی سیال بیا هم سلامونه زبا کنه غوړم چې زما غقته شولا او رابو شو دی ته چې زموږ اکثر دوستان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي یعنی هغه د میدی مایی دردونه یعنی د کلمو و د میری دردونه تفکیک اکثر دوستان نشی کولای زموږ خپل نورنج ډاکټر ته ورځي دی وای چې خېټه مې درد کوي بیا ورسته لغینه چې کله فزیکی معاینه ورته تر سره شي نو دغه میده وي او را به شو دی ته چې دی خپل باندې پدې نه پوهیږي چې زموږ میده ستونزه به څه شي وي یعنی کېدای شي د میده التهاب وي چې موږ په طبي اصطلاح گاستریت ورته وایو یا گاسترایتس ورته وایو او دې تر څنګ کېدای شي چې خپل باندې د میده سید وی یعنی هغه سید چې دوباره د په د خوړونو واسطه راپورته کیږي یا هم اچ پایلوری دا هغه څه دي چې نشي میده ستونزې جدید دی و ډیره پیروخ مبحث لا یعنی ډیر لوی مبحث او په دې کې اکثره چې اوس مروج ده دا د اچ پایلوری انوان تر لاندې ستونزې یا هغه ناروغي ده چې خلک په اخته دي او د یادولو وړ ده اغلی سیال چې کومې څېړنې تکا چې شوې دي یعنی په هغه کې داسې ویل شوي دي چې
شاوخوا 50% ټول نړۍ وګړي هغه ایچ پایلوري لري، یعنی په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل دوایي واخلي، یعنی دا خاص کسان چې کاندید کیږي، یعنی ډاکټر د هغې ډاکټر قضاوت یا ججمنت ده چې هغې ته درمل توصیه کوي. نو یادولو وړ ده ده چې اکثره زموږ هغه خویندې وروڼه چې ځینې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي، بس صلاح پاک دی هغې ته انصاف ورکړي بدون له دې نه چې هغې فزیکي معاینه وکړي، دغه تاریخچه واخلی یا غوډه کوم لابراتوري معاینات ورکا، اوتومات هغه ته نشته کوي چې ایچ پایلوري کدا په وینه کې، کدا په سټول کې، یعنی په مواد غایطه کې، او کدغه یو بل ماشین چې ساور کول په واسطه باندې په فاصله باندې دی په هغه کې ویت، نو چې کله هم ایچ پایلوري مثبت راشي نو بدون دې څخه چې وګوري چې وایي دغه درمل دې لپاره انډیکیشن لري کنه، هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي، یعنی د ایچ پایلوري رژیم ته دوا هم فرق کوي. خپل خبرې راټولوم، راځم اصل موضوع ته چې زموږ هغه اوریدون خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوري، یعنی هغه کچیر ډاکټر ته مراجعه کوي، دی د کوشش وکړي چې هغه خپل تاریخچه یا هغه خپل څه خوږ چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي، یعنی ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په معده باندې وراچوي، نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د معدې التهاب دی، که د معدې ایچ پایلوري ده، یا د معدې تیزاب ډېر شوي دي، یا د معدې یوه سوی هاضمه ده، یا خدا نخواسته د معدې سرطان دی. نو ضرور دا ده چې هغه خپل تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي، تر څو پورې چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د هضمي د هغې لپاره هم ښه تشخیص کیږدي او کومه درملنه یا دارو چې ور توصیه کوي چې د هغه هم په هغه باندې مؤثر تمام شي.
ډاکټر صاحب، د معدې او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یوازې موږ په دې تشخیصولی شو چې ډاکټر ته لاړ شو، ډاکټر موږ ته ووایي چې دا د معدې درد ده یا د کولمو درد ده، او که نه ظاهرا په دردونو کې څه تفاوت وي چې یو څوک خپله هم پوه شي چې زه اوس په معدې درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي؟
دقیقا آغلی سیال، زه په عامه ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتې تر مابین موږ خپل استرنوم اډوکې په نامه سره په طبي اصطلاح یادیږي، نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کڼې خواته یا ښې خواته وي، دا زیاتره د معدې دردونه دي. او د یادولو وړ دا ده چې د معدې دردونه انتشاري دردونه دي، یعنی هغه انتشار کوي، کله کله د اوګو شاته، یعنی د اوګو کې هم د درد احساس کیږي، کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته که دا جزه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یمه، دا دردونه په دې شکل باندې. لیکن خپله باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي، په خپله ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې توپیچ کوي، یعنی یو لحظه آرام وم، یعنی وروسته له یو لحظې څخه یو لس دقو یا 15 دقو څخه یو څړیکه راباندې راځي چې دغه دردونه دي، کولمو دردونه دي. خو بیا هم موږ دا خبره نهایي کولای نه شو، یعنی دې لپاره فاینل دیاګنوز یا نهایي تشخیص کولای نه شو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې. او د یادولو وړ ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده، زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې سالات ډېر رامنځته کیږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي معده مې خوږیږي ډاکټر صاحب، ډېر شدید سالات لرمه، در حالی که چې معده کې هیڅ ستونزه مشکل نه وي، هغه انتان چې ده هغه په کولمو کې هغه ستونزه یا بابړۍ رامنځته کړی ده، نو وروسته له هغې څخه هغې ته چې کوم د غټو متیازو معاینه ورکول کیږي دا تثبیت کیږي چې آیا کومې بکتریا یا پارازیت یا فنګس یا ویروس دغه ستونزه رامنځته کړې ده، دا په کولمو کې ده او که په معده کې. او که چیرې آغلی سیال، په زیاتره ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټو متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص نه رسیږو، وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولای شو چې مثلا د خولې د لارې پایپ ورته توصیه کړو، چې هغې ته په طبي اصطلاح موږ اندسکوپي وایو. خو هغه هم ځینې ناروغان موږ ته خپله پیشنهاد کوي، زه ورته وایم چې دا خپله د ډاکټر قضاوت ده چې تاسو ته اندسکوپي ورته توصیه کوي، یا د لمنې یا د مقعد لارې بعضې پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته کلونوسکوپي وایو. نو راشو بیرته اصل موضوع ته، چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ معده درد کوي، یعنی دوه پوښتې ما بین کې یا دغه درد کینې خواته وي یا ښې خواته، نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه توپیچ ماته نرکوي، یعنی د خېټه کې مشکل نشته، د نامه شاوخوا مشکل نشته، یا د دې ترڅنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم، فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلې دي، یا مخینه تاریخچه ده هم ورته وایي، تر څو پورې چې د ناروغۍ هغه د کولمو سره تفکیک شي. او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کېږي د ای جی ایت عنوان تر لاندې، یا اکوت ګاسترنترایټس، یا د معدې مایی یا د کولمو او د معدې عنوان تر لاندې دغه ناروغان بستر کېږي. نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو، هغه ډاکټر صاحب که متخصص د هضمي وي یا بل ډاکټر صاحبي، په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو، تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ته سبیر تر وګرځم. ډاکټر صاحب فریدون، له تاسې اورم دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلې وي، لکه نور بدن یې وچوي خو خېټې راوتې وي، او کله چې خواړه خوري نورم پسې پړسېږي، د دوی ستونزه څه ده؟ فکر کوم چې حتمن ډاکټر صاحب له ټلیفون یا لري دا، یا زموږ غږ نه اوري. زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته غوږی راواخلي، راسره وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون، که چېرته زموږ غږ لري، مهرباني وکړئ پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټه یې پړسېدلې وي، لکه نور بدن یې وچوي او خېټه یې راوتې وي، کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور یې پسې خېټه پړسېږي، که زموږ غږ لري موږ ځواب ته په تمه یو، مهرباني. ښه ډاکټر صاحب، فکر کوم تخنیکي ستونزه لري. ډاکټر صاحب فریدالله، که تاسې دغه پوښتنه راته ځواب کړي، دغه خلکو ستونزه څه وي عموما؟
بلې، اوغلی سیال، زموږ اکثره خویندې وروڼه، یعنی کله کله اکثره اوقات دغه حکایه کوي، وایي چې کله زه ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسېږي، او هغه هلته د ډوډۍ مې او پاوو موټکه وایي د زړه په سر باندې ولاړی، یعنی د معدې په سر باندې ولاړی. دو ته موږ په طبي اصطلاح باندې چې ورته وایي یو سوی اعظما، یا په خپله باندې چې راپور هم راکوي اندیجسي فود، یعنی یو سوی اعظما موجوده ده په معده کې، چې په دغه صورت کې دغه ناروغانو ته بیا هم موږ د غټو مسیل نه ورکوو. یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادي ناروغۍ لکه موږ ورچې ورته وایي جاردیاز، او د دې ترڅنګ کېدای شي امیبیازز وي، شیجلوزز، دا ناروغان د ستونزې لري، بلخصوص د جاردیازز ناروغان دغه ستونزه لري. یعنی د دې ترڅنګ چې دوی په معده پړسوب کوي، په معده کې غوازونه اورېدل کېږي، وایي چې معده کې مختلف اوازونه دي، غازات وي، همیشه په مجلس کې ناست وم او عامو چې وایي چې په معده کې مې قر و قر وي، زه داسې یو رقم خجالت شمه چې دا سال ده. نو دغه اکثره د جاردیا په بیس کې رامنځته کېږي. ولې اچ پایلوری ناروغان هم د ستونزې لري، لیکن موږ د دې د جاردیا تداوی شروع کوو او دغه مشکل له منځه ځي. خو دې تر څنګ اغلی سیال دونه دغه ناروغ ته که چیرې زموږ یو خور وي یا ورور مو وي، دا توصیه هم کوو ورته چې د سترګو توره ته هغه خامه ترکاري چې خوري هغه به په کلور کې مینځي، پاکه به مینځي، که چیرې پاک نشي مینځی چې دې نه به استفاده نه کوي، ته به کوشش کوي چې هغه گازدار مشروبات چې ته استفاده کوي هغه به مطلق قطع کوي. هغه اوبه چې یخی پکې پروت وي، یعنی 24 ساعته چې دا به نسکي، او همدارنګه د یادولو وړ چې ډېر سکړی خواړه دې نه به استفاده نه کوي، تر څو پورې چې دغه ستونزه په اساسي شکل باندې حل شي. یعنی دا خپله باندې رضا ماسته موضوع ته چې دا یو سوی آزما ده چې اکثرا د میکروبونو یا انتاناتو په بیس کې رامنځته کېږي. خو درملنه یې ډېره ساده و آسانه ده، او دې تر څنګ د ناروغ په همکاری، یعنی ناروغ به هم هغه خپل رژیم غذایی مراد کوي. یعنی مثلا اوس فصل دی انګورو ده په افغانستان کې، ماشاءالله انګور ډېره ښه میوه ده، ډېره ګټوره میوه ده، لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پرې مینځي راسن خولې ته کوي، در حال کې چې په هغه انګورو باندې دواپاشي شوې ده، نو هغه باندې چې هغه دیقان دواپاشي کړې ده، نو خدای دوسته یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاک لک په پاک اوبو کښې پرې مینځه، وروسته له دې څخه چې دغه انګور دی وخوري وایي په ما باندې انګور ډېر بد لګېږي، خېټه مې پړسېږي، زړه مې پړسېږي، ورسره مختلف اوازونه په خېټه کې پیدا کېږي. در حال کې چې دا انګور د ستونزه نه رامنځته کوي، هغه دوا چې په هغه انګورو باندې شندل شوې ده هغه یې صحیح نه وي مینځلې، دغه ستونزه رامنځته کوي. نو په دې هیله باندې چې د خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي اغلی سیال،
مننه کور ودان. ډاکټر صاحب، که ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي، او تخنیکی سنځي حل شوی وی هغه ته باور شو. ډاکټر صاحب لکڅنګ چې ډاکټر صاحب فرید الله تشریح کړه چې ناپاک خواړه د سبب کې چې ځینې کسان بغیر لدین چې نور بدن چاغ وخیټي غټه ویره وتی وی او کله کله پکې دا غازونه مختلف غږونه تولیدي. کچیرته موږ وغواړو د جاردیا شدو یادونه وکړه د دې مخنیوي وکړو بغیر لدین چې خواړه پاک وخورو بلم څلار شته دوام توسعه کیږي په دې برخه کې کنه. بغیر کوم چې د ډاکټر سفردن سنزلام په ځای ده خیا ډاکټر صاحب لام موږ سره وصل نه ده. ډاکټر صاحب فرید الله الله تاسو ور وبخې چې تاسو لک ډیر غو
یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوه شو یا هغه زموږ هغه لابراند را پورا کی چې دغه جادیان روغې ده هغه انټیبیوټیک هم توصیه کیږي زور لپاره او ایدینا علاوه د خپل انټیبیوټیک نوم نه خلمه کیدای شي زموږ اوریدون کې به خبره کنفیوز شي یعنی گیج شي چې د انټیبیوټیک نوم په ځین کې واخلي بیا همیشه د وخونې راخلي څو ډول انټیبیوټیک شتون لري چې دغه هغه ډاکټر قضاوت چې ور انتخابایي د یو دوهم د ایت وایي چې اې دې ترڅنګ چې هغه خوړه چې د خوري هغه پاک ساتي دوهم دی به خپل شخصي ځلته هم مراد کوي یعنی د لاسو مینځل به دته باندې توجه کوي او اې دریم دا چې هغه ماشومان چې د اکثرا کودکستان ته بیایي یا هغه د کودکستان ته ځي نو کله چې بیرته د کودکستان څخه راولي د هغې لاس لاس و مخ به صحیح مینځي او دې ترڅنګ چې هغې ته هغه کالي ور بدلوي یا دایپر ور بدلوي کوشش وکړي چې وروسته د هغې څخه هم خپل لاس هم پرې مینځي ځکه دې طریقه څخه هم کیدای شي هغه یو ماشوم مثلا په کودکستان کې اخته وي او دی په د هغې په متیازه باندې لاس ویلی وي او وروسته له هغې څخه هغه د مور سره تماس کې شي او مور په جاردي اخته شي او څلورم دا چې هغه څاروي چې څوک په کور کې ساتي بل خصوص لکه پیشوګان سپی اې دې سره به ډېر نږدې په تماس کې نه وي یعنې دا خپل باندې هم کېدلی شي چې دغه انتان ځان سره ولري او وروسته د هغې څخه دغه او شخص ته مغه چې د هغې لاس منتن وي هغه خولې ته پورته کوي دغه ناروغي انتقال کړي او پنځم هم د پاک او صحي اوبو څخه استفاده کول. نو دا که چېرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یم یوازې د جاردیا د ناروغۍ څخه نه بلکې نورو ساري ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کیږو. خو په دو مفهوم باندې چې بیا هم موږ په بلخصوص د معدې مایع په ستونزو کې بلخصوص د معدې په ناروغیو کې به موږ خپل رژیم غذایي ته او هغه خواړه چې خورو باید هغه باید صحي وي دو ته په ډېره پاملرنه کوو ځکه اکثریت انتانات چې دي هغه خپله باندې د خولې د لارې زموږ معدې ته انتقال کوي او همدارنګه د یادولو وړ ده چې شاوخوا وایي 250 ناروغۍ دي چې هغه خپل باندې د خوراک د لارې انتقال کوي او علاوه د معدې د ستونزو څخه د خوړو تصامات هم رامنځته کوي. نو بنام په دې اساس خپل خبر راټولوم بیا هم رزم اصل موضوع ته چې موږ به خپل شخصي ځلتی ته د معدې مایع په ستونزو کې د معدې په ناروغۍ کې خاص پاملرنه کوو تر څو پورې چې دې ناروغۍ څخه په امن پات شو.
ډاکټر صاحب یو یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکړم دا ځینې کسان چې غواړي وزن وبایلي وزن کم شي دوی یو وخت خواړه خوري یا دو وخت خواړه خوري د دغه تاثیر په معده باندې څومره ده؟ معده په څلور ساعتونو کې څومره خوړو ته اړتیا لري یا په ټوله کې بدن څومره خوړو ته اړتیا لري چې معده وکولی شي هضم یې کړي ورته؟
اغلی سیال زموږ ریسیا هم هغه خوای نورونه چې هغه غوړي چې وزن کم کی هغه یو وخت خوړه خوري یعنی دا یو سالم رژیم غذایی نه ده یعنی د دې عضویت چې ده هغه په خپل باندې په میلی ګرام باندې کالوري ته ضرورت لري انرژي ته ضرورت لري چې یو شخص یو سالم شخص د حداقل د ورځې څوبر لیټر اوبه واخلي څوبره پروتین څوبره مثلا کاربوهایدریت نورزن دې ته چې دا لار د حل د وزن بایلل نه ده یعنی دلته موږ تاسو درې ټکي په نظر کې نیسو د وزن د کمولو لپاره. اول دا چې خپل رژیم غذایی به مراد کوو یعنی رژیم غذایی په دې مفهوم نه چې سهار د ډوډۍ وخوره بیا یې مه خوره نه کوشش بکوو چې هغه څه چې نشایسته باب دي یعنی زموږ چاغۍ لکه کچالو لکه وریژې لکه وچه ډوډۍ ایدې نه به استفاده نه کوو ایدې تر څنګ به هغه صحي په مثلا سبزیکاری او ترکاری هغه هم په زیاته پیمانه سره نه په کمه سره او د غرمې نه هم په همدې شکل باندې شپینه به هم خوراک به مطلق نپریږدو غلی سیال دا به که موږ غواړو چې د خپل معدې سره یا خپل بدن سره ښه وکړو نو دا خوراک به مثلا د ماښام د لمانځه څخه وروسته هم خوراک او د شپې خوراک مو هم که په مایع شکل باندې وي دا به ډېر ښه چې مثلا یو سوپ د ترکاری وي دا خبره یوه وړه کاسه یا هم مستی وي یا هم یخنی وي تناب مثلا هغه شوروا وي یا د دې تر څنګ آش وي عامو ټکه خوای مسپک خواړه باید وي چې په معده فشار ور نه وړي او وروسته دې خوراک څخه به سمدلاسه نه ویده کیږو ځکه د یوې خونه هلته سوی او زمه رامنځته کیږي او د بلې خونه د خولې هغه ذایقه مو هم خرابوي او د معدې اسید مو هم ډېروي نو رزو دې ته که چیرې یو څوک غواړي چې خپل وزن کم کړي د سهاره مثلا چې دی خوري هغه څه چې د که هر رقم په حساب باندې که لبنیات وي یا دې تر څنګ عادي تای ډوډۍ وي په کم اندازه سره خو نشایسته به په هغه کې ډېر کم وي او د غرمې نه هم په همدې شکل شپې غذا به مایع په شکل باندې وي دا یو ولت هغه شولا په حساب باندې به کار شولا او دوهم ده چې دی به اکسرسایز کوي اکسرسایز په دې مفهوم حداقل د ورځې د 15 دقیقو نه تر یو ساعته پورې دی که جیم ته ځي یا مثلا کلب ته ځي که پیاده روي کوي یا مثلا که په کور کې بل وسایل یخې وي دا اکسرسایز به کوي او دریم دا چې خپل دې تر څنګ چې په خپله باندې دا کارونه مراد کوي دی به هیڅکله هم د خپل د وزن د کمښت په خاطر باندې دوا نه استفاده کوي ځکه مختلف یونانی دواګان شته یا طبي دواګان خو تر اوسه ما نه دي لیدلي یونانی دواګان شته ادې په ځای دې ته ګټه وکړي نور هم توان رسوي نو بالخصوص په دغه دوه ټکو به دی ډېر تاکید کوي چې خپل رژیم کې به هغه خواړه چې نشای سباب لري بیا یې هم نکړمه لکه وچه ډوډۍ مثلا کیک و کلچې و او ادې تر څنګ وریژې ادې شانو به استفاده نه کوي گازدار و مشروبات نه او دوهم دا چې اکسرسایز سپورت بکوي ادې وزن کمیږي او که چیرې موږ داسې کار وکړو چې یوازې مثلا د غرمې ډوډۍ وخورو نو په دغه صورت کې بیا د شپې د سهار ونه خورو په دې صورت کې زموږ په معده باندې هم فشار راځي او په هغه خبره میده اسید مو هم افرازیگی او که دایشی ده ایده پردای بانه چه موگا خپل وزن بایلو وزن کمه و نور ده میده سنزی را ترامنسته شی نو بدان ده کار به هم ایس کلا هم نکو یو منظم تقسیم اوقات مطابق یو سیستم به جوره و ترسو پوری چه مو هم وزن کم وی همو پا میده بانه فشار دیر نوی او هم موگا راحته و
مانه نه ډاکټر صاحب کورودان فکر کوم ډاکټر صاحب فریدون سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب لتا سیورم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله ویلي د خوړو یا د یو وخت خوړو نه تیرېدل یا نه خوړل په دې معنی نه دی چې د چا د بدن وزن کم شي بلکې د دې سبب کیږي چې معده باندې فشار راشي د روژې په اړه ته وایي چې بیا کله روژه نیسو هغه څه تاثیرات پر معده باندې لري
تاسو برس یو لس میاشتې په خپل مثلا همدغه سیستمونه فعالیت کوي په یو میاشت کې داسې استراحت دی اگر روژه دی چې ټول د فکر بې صفایي د وجود یا مثلا وجود پاکي په معده کې څوک څه تکلیف د معدې لري یا مثلا اسید د معدې زیات دی هغه زخم د معدې لري هغه خلک په روژه کې سخت په تکلیف دی کنه بهترین وګوره هغه خلک بعض خلک دی چې مثلا په روژه کې ډېر امکان لري صحتمند شي دلیل چی شده زیات خلک د مو تاسو ډیر پرخوري کوي زیاتره که مثلا هر قسم خواړه وی هغه صحیح خواړه نه وی مثلا زیات امکان لري زیات وقته وخوري زیات ناپاک خواړه او غیر صحیح خواړه وخوري پرخوري او څه زیات څوک خوري د اندازې نه واستاسو بعض خلک د مو اشتها زیات لري زیات خوري اما اندازه مو تاسو به معده دومره ځای نه لري هغه کار زیاد خوړم زیاد خوري په معده باندې بوج راځي په معده کې حتی تاسو غره یو دمش غازات او دشان زیاد تولیدي کې ساس باعث د پړسوب کیږي روژه خو بهترین میاشت دی خصوصا هغه صفایي د وجود یا مثلا صحتمندی د وجود ټول په روژه کې امکان لري په دا خاطر سمون ته معلوم شوی چې زیاتره خلک په دا کې په روژه کې صحتمند کیږي کله چې دوی روژه نیسي همدغه بعض مشکلات امکان لري په دا خاطر اوس مونږ که په روژه کې مکمل تاسو ګره درې وخته که یو وخت مونږ غذا خورو څو وخت نه خورو دا داسې نه دی چې مونږ مکمل غذا باید ونه خورو صحیح دی غذا وخورو په مناسب ډول په تقسیم اوقات باندې یا مثلا داسې نه دی چې مونږ د مونږ خلک عادت دا لري چې کله چې خواړه یا غذا یا مړۍ د شان خوري که د غرمه تاسو ګره دې څلور بجې خوري یا دوه بجې خوري د گیز لاس یو لږ داسې صحیح نه دی کله ته دوه وخت ډیر مهم دی چې یو گیز دی یو مثلا همدغه سهار یا گیز یو غرمه دی چې دغه وخت مونږ ډیر فعالیت کوو باید منظم غلا صحیح غلا په اندازه باندې څاکه دغه سره کمیوه وي دا نه زیاتره خلک څه وګوره وزن زیات کیږي د همدغه پرخوري نه دی ساغه زیټ وچه مړۍ خوري یا مثلا زیات وریژې خوري زیات غوړ خوري دا شان باید د وزن کې څوک څه هغه اندازه نارمل کنټرول وزن وي اما کدی څه زیاتره پکې میوه سبزیجاتو د شان استفاده وکړي په هماغه باندې تاسو روژه وګوري ټول خبره په دا باندې ده چې که موږ متوجه اوسو دا غلطونه په روژې کې ټول د بین نه ځي هغه خواړه څه مثلا امکان لري بعض خلک په بیل روژې نه انرژی باب خوری، گازدار نوشابه خوری، مثلا خام سبزیجات، خام میوه‌جات، ناپاک میوه ده شانس خوری طول باید دیده که یک تکلیف ده میده ده تا پاینده که پیدا شید. که پروژه که دیده شان طول قطکی کنه، آقا خواله چه دوی کشه زیادتر خلق دمو تاسه بکور که مثلا یا منظم خواله یا صحیح خواله پخیگی، آقا دوی خوری دقا بانده دیر ساعت من وی، څوک څه تکلیف د میډې لري امکان لري بعض خلک دې څه تکلیف د میډې لري یا زخم د میډې راغه پروژې کې زر زر وږي کیږي په دا حالت باندې وګوي کوشش وکي چې مثلا ک روزام نیسی ک ور باندې ساعت من کی ک به تکلیف کې بیا غا په دا باندې روا دي چې باید د تدوی بشي او خپل روزه باید وکړي خو هغه په هغه میاج د روزې کې رسې په دا باره باندې زیاتره سړی وګغي خصوصا د موږ د خلک څه دی منظم خواړه او تقسیم اوقات مړې لپاره ډوډۍ لپاره نه لري دوی هر شی چې کیږي تراشه په دمیده کې چې غیر منظم خواړه یا هر شی چې مخري باز ده کې سلسله مشکله پیدا کی زیاتره او څوس مونږ ته مراجعه
خدا ډاکټر صاحب ټلیفون اړیکه بیا سره پرې شو فکر کوم چې ډاکټر صاحب مری هم اړیکه پرې شوې ده په افغانستان کې په شبکو کې څه ستونزې ده چې زموږ قدرمن مېلمانه په اړیکو کې څه ستونزې لري از ما هم کار به هڅه وکړي چې دوی بیرته واخلي از دران صاحب سره بیرته وصل شوی از دران صاحب مهرباني تاسو خبرې مخکې قطع شوې اورو
مونږه مثلا مخکې مونږ اشاره وکړه زیاتره وخت مونږ منظم خوړو اخلو زیات تکلیف وو مونږ ته دلته زیاتره معلوم شوی او مریضان مراجعه کوي زیاتره دوی د یاد د میری یا سرطان لري یا د میډي دا باید د دې سمداغه دوی په دمون په وطن کې یو ایټي مونډه څنګه مثلا زیاتره وخت بعضی علتونه مونږ زیاتره د همدغه خوړه نه د څوک څه زیات تیز خوړه خوري مرجدار خوړه خوري مثلا د غیر صحی حتی باید د دې کې چې بدون د نه څه د تکلیفونه د میډي څخه عادي خبره د شپایلري خو ټول ځای کې محو شوی په افغانستان کې وسمشته دلیل همدغه همدغه د څه ډیر غیر صحی خواړه دوی دلته استفاده کوي او په نور ځای کې محو دی او دا د څه شای نه دي سمته اوس په میډه کې غړت مشکلات دي چې باید هغه منتدوي کوڅه مثلا زیاتره وخت موږ ته اوس مریضان مراجعه کوي زیاتره یاد میری د خپل سرطان دی یاد میډه دي سبب هم دغه دی چې موږ دته یو بې تفاوتي هغه ک دوی زیاتره په د زنانه او کې زیات دی بعض کسان څه خصوصا د نسواره چې پانه چې خصوصا دوی هم باید زده کیږي هر کول سبب دده کیږي همدغه زخم د میډه کې پیشرفته کیږي باید زده کیږي هغه خو پټیکل سر دی خصوصا د دواګان سر په خود استفاده کوي زیات دوا د درد استفاده کوي دا مشکلات من سره زی او پس له هر از دوی زیاتره په دغه افغانستان کې د سلوي کال جنگ دی په دغه سلوي کال جنگ کې په دغه دود بارود خپل د دودونه څه دی خصوصا زنانه په آشپزخانه کې په دود کې کار کوي باید د همدغه کې مشکلات د امکان لري باید د کانسر او کانسر د میری او د میډې او د شان شي خصوصا مون یا منظمه تقسیم اوقات د میډې لپاره د خپل د جستجو د میډې لپاره یا مثلا خپل یو سالم صحتمند وجود ولري یا میډه ولري نو دا د مون خلک دغه مفکوره او فکر نه لري چې دائم ورته وایي ستاس کوشش پوره کمو دوا وخت ته منظم خورو هغه ډیر انسان مناسب دي څنګه یو گیز دی ته د شپې کې یو میوه خوري ډیر مثلا عادي خوړې وي هغه ډیر کده ساتمند وي او د شپې نه پر تکلیفي او وزن نه زیاتېږي
ډاکټر صاحب مو بخښه دلته بل پختنه کوم د ځینې کسان چې دند لري عموما سر کارت از یو مزګر رسنېږي ته دوی د شپې خوړ ډیر زیات وي نسبت د سهار نه غرمې نه او د ورځې په جریان کې یاد کار په وجه باندې یاد نور مصرفیتونه په وجه باندې وخت نشو پیدا کولای چې ډوډۍ وخوري دوی څه وکړي
دوی ته لازم ده چې کوشش وکړي چې د شپې یو خو د موږ عادت ده زیاتره د موږ تاسو خلک کله چې دلته راشي لس بجې یولس بجې د شپې خوري ویده کېږي. دا غلط کار دی. په دا خاطر یو دلیل دا دی چې د دوی وزن زیاتي، بل دلیل دا دی چې په میډې باندې بوج ورځي. کوشش وکړي چې کمون ډوډۍ او مړۍ خوري، یو سو دوه سو ته مخکې وخوري. او هغه یو څو مثلا موږ کوشش وکړو څلوېښت د کې ډېر جکې وګرځو، یو سو د پس لاغه نه بیا دوی استراحت وکړي. دا دغه حالات غلط دی. څنګه موږ هغه سات ډوډۍ خورو او بیرته ویده کیږو؟ کوشش وکړو یو سات نیم سات فعالیت وکړي، پس لاغه نه دا بیا د غذا لګزمي کې وګوره. که انسان خپل کتاب کې لري، موږ ضرورت لرو، دوه وخت ډېر ضرورت لرو، چې هغه گئی زو غرمه دې بیرته فعالیت کوو. اگر څه کتابونه ویل چې په دوه دقیقې تاسو وګورئ ګلوکوز مغز ته نه رسیږي، انسان تلفیږي. په هماغه څه په اته لس دقیقې اکسیجن هم همدغسې دی. او گئیس کې څه موږ ښه خواړه خورو، ډېر یو وجود هم انرژي لري، مثلا یو سالم وي، که هغه کوشش وکړو چې ډېر نرمانه شي، یعنی یو شودې و پیرني وي، یا مثلا ډېر یو ښه مثلا مربا وي یا پنیر، دا شیان ډېر ښه دی معدې ته، داسې نرم شوي هغه ډېر سړی صحتمند وي. که موږ دموږ خلک څه عادت لري، گئیس کې یا ډېر غوړ جوړ کړي، یا ډېر هګۍ په هغه کې وي، یا غوښه وي، یا ډېر داسې شی وي چې هغه په هغه وخت کې معده هم خالي وي. موږ کوشش وکړو چې ډېر یو ملایم سلیم او د شپې د طریف نه څه موږ خورو. کوشش وکړو که مثلا دوه وخته ښه خورو، یو وخت د شپې ډېر عادي ملایم که میوه وخورو ښه دی. اوس تاسو وګورئ که څوک لږ میوهجات سبزیجات استفاده کوي، که هغه کې بادرنګ وي مثلا، لیمو وي، یا خپله همدغه مړاوي، دغه بنجارمي وګوره. تاسو بنجارمي دومره صحت ته که څوک تکلیف د معدې نه لري زیات، بنجارمي دغه څلور شیان پنځه شیان زه اشاره کوم، ورسره نور نور شیان وخوري، وچه ډوډۍ او وخه او د شان غوړ ورسره کم کړي. دا وخوري باید د کنټرول د کې چې وزن زیات نشي. څوک څه وزن کموي، که غواړي چې وزن کم شي، همدغه څو شیانو ته ما اشاره وکړم، دا وخوري، انشاءالله هم وزن کمیږي، هم صحتمند وي، او وجود هم تکلیف د معدې او د شان ورته نه کوي.
مننه ډاکټر صاحب کور ودان. ډاکټر صاحب عمری تاسو ته راځم، تاسو ته دا وروستیو کې دا پوښتنه ځواب کړئ. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، د معدې د سالم ساتلو او وزن کمولو مختلفې لارې دي، بخصوص کومه چې باید خواړه واخلو. هغه کسان چې د معدې تکلیف لري، یو ځینې خواړه نشي خوړلی، یا نور تکلیفونه لري د هغې په وجه باندې ځینې شیان نشي خوړلی، دوی ته تاسو څه وایي؟ او د معدې تداوی باید څنګه وکړو تر څو اداقل کوسر باندې اخته شوي ول دي وروسته یو څه مخه ونیسو؟
او غلی سیال، لکه څنګه چې زموږ په وطن کې د معدې مایع ستونزې ډېرې دي، او زموږ اولنی ډاکټر هم دواخانه ده، یعنی چې کله موږ ته د معدې درد پیدا کیږي، ورزو هغې ته په وار باندې اوس امپرازول یا په خپل باندې دوای معده په نام باندې چې هغه شهرت لري، د امپرازول نه ډېر استفاده کوي. او زه اول د خپلو خویندو وروڼو زه توصیه کوم که چیرې زما غږ د آزادۍ رادیو څخه اوروي، چې خپل سر درمل به دی نه کاروي، ځکه دی ما لکه څرنګه چې اشاره ورته وکړه، اول د امپرازول هغه هم ډېره پراخه پیمانه سره، یعنی بدون له دې توصیې ډاکټر نه او په ډېر لوړ دوز سره په میاشتو میاشتو اخلي. کومې څېړنې چې شوې دي، بس په بخښنه سره زما غږار وایه.
و ډاکټر صاحب ساسې غږشته. و ساسې غږشته ډاکټر
صاحب. لکه کومې څېړنې چې شوې دي، خپله باندې دغه امپرازول هم که چیرې په دوامداره شکل خوړل کېږي، دا د معدې سرطانونو هم یو علت دی. یعنی هغه کسانو چې کال دولس میاشتو کې همیشه خوري بدون څخه چې دوی ډوډۍ نشي خوړلی، نو زه اوله توصیه مې دا ده چې معدې ستونزې لري، دی به د امپرازول څخه په خپل سر درمل نه استفاده کوي، په شمول امپرازول او انتي اسیدو باندې. د یوې خونه د ستونزه ورته رامنځته کوي، او د بلې خونه دغه انتي اسیدو امپرازول چې استفاده کوي، ایدی د معدې د اسیدو د هغه کچه کمیږي نورمال اندازې څخه. او کله زیاتره انتانات چې رزي په شمول د کولرا د باکتریا سره، دغه اکثره د معدې اسید د منځه وړي، یعنی کله چې معدې ته داخلیږي هغلته یې دغه اسید د انتیبیوتیکو په شکل له منځه وړي. نو کله چې دغه اسید کچه ټیټوي، او دی همیشه د معدې ستونزې لري، امپرازول څخه استفاده کړې وي، دا انتانات په ژوندۍ بڼه یعنی په ډېر سالم شکل باندې کولمو ته داخلیږي، چې دوی ته ډېرې خطرناکه ستونزې رامنځته کوي. دا یوه خبره.
دوهم دا چې کله د دې مشکل پیدا کیږي دې به حتما کوشش کوي چې نږدې روغتیایي مرکز ته یا هغه نږدې متخصص ته مراجعه کوي تر څو پورې دې هغه د معدې مشکل په اساسي شکل سره حل شي. ځکه ما مخکې هم یادونه وکړه چې د معدې مشکل چې ده یوازې معدې د اسید لوړوالی نه ده، یوازې مثلا چې پایداری نه ده، او دې تر څنګ یوازې مثلا د معدې التهاب نه ده، یوازې د معدې سرطانونه نه دي، بلکې پلسها و نور انتانات او ویروسونه فنګسونه هم د معدې ستونزې رامنځته کولی شي. دا به ځکه مجم دې مراجعه کوي چې مشکل په اساسي شکل سره حل شي. او دریم دا چې دوی به خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه کوي، بلخصوص په دغه رژیم کې، یعنی پرخوري به نه کوي او ادې تر څنګ غوړ خوراک یا هغه سورکړی خوراک چې ډېر سور شوی وي د هغې نه به استفاده نه کوي. یو متنوع رژیم غذایي، یعنی همیشه موږ دوی ته وایو چې متنوع په دې مفهوم باندې چې تاسو کولی شئ چې وریجو نه استفاده وکړئ خو هغه ډېرې په غوړو کې مصره کوئ او هغې ته مثلا بوره مصره کوئ، اوبو کې ویشوې د غین استفاده وکیا. او دې ترڅنګ دوهم چې مختلف انرژیګان د مختلف انوانو ترلاندې راځي دې نه استفاده مکوي. او دې دریم دا چې دلته خو په ځنه کې ممالکو کې د الکول نه استفاده کوي دغه باید د غین استفاده ونه کی. او همدارنګه که چیرې هغه ډاکټر دې ته په دوامداره شکل باندې دې مزمن ناروغي لري هغه ته درمل توصیه کوي، هغه درمل به هم دې ډاکټر سره مشوره کوي چې ډاکټر صاحب زه معدې ستونزه ورسره رامنځته کیږي ما ته دې تر څنګ معدې درمل هم راکه. نو هغه ډاکټر به پوهیږي چې آیا دې ته هم پرازول ورکړي، لینزپرازول، دکسلینزپرازول، که بلې کورنۍ نفهمیدیدي نورنتیزي مثلا دا دوا توصیه کوي، بیا هغه دوا چې دې توصیه کوي هغه په دې باندې بد نه لګیږي. روزمه اصل موضوع ته چې د معدې په ستونزو کې رژیم غذایی ډیر مهم دی. او همدارنګه لکه څرنګه چې په کېدای شي مخکې هم اشاره شوي وي دې ته چې خپله باندې د معدې مشکلات چې رامنځته کیږي مخکې مو چې وویل چې یوازې انتانات نه دي بلکې ناسالم د رژیم غذایی، یعنی یو غیر صحی رژیم غذایی هم د معدې ستونزې رامنځته کولی شي. دوامدار خپل سر دواګانو نه استفاده کول، بلخصوص د درد دواګانو نه، پامو ټکسټر کچیر وایم د لیکلیفیناکو پاراسومول او بروفین امثال هم د دواګانو نه. او دې تر څنګ کولی شي چې سټرس، روحي او رواني فشارونه، روحي او رواني ستونزې، دا ټول هغه څه دي چې د معدې ستونزې رامنځته کوي. خو موږ به په ډېره حوصلهمندۍ سره ډاکټر ته مراجعه کوو، خپل رژیم غذایی به اصلاح کوو تر څو پورې چې موږ هم زموږ بدن سالم وي او هم اعصاب سالم وي او هم کار وکړی شو.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب فرید الله عمری له تاسو او ډاکټر صاحب فردون زدران نه چې راغلی وخت مو پریښودو پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو مننه چې تر دا دمه مو زما ملتیا وکړه. ورزو په دې وروستیو دقیقو کې سندرې اورو چې اوریدونکي هم له سندرو خوند واخلي او هم هغه کسان چې موږ سره پروګرام کې ګډون کړی و دویم یو څه دغه سندرو نه خوند واخلي. اوریدونکو تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت.
ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیلی شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نو نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا باندھا نوستایا ما دشنو
مت کا زنجیرو نہ کلا بندہ